بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او خیر پیرزونې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې غنټې مازیګرنې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری مریز کال د لړم د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1403 څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دویمې خور د میاشتې 1400 او د 2021 میلادي کال د نومبر 6 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک 4 د افغانستان په 15 او د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري. بیا به امریکا په برجام کې د رامنځته شوي حالت ځای موارد ترنوالاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام واورئ. له دې وروسته به نویو ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو، او په آخر کې به د ایران په پرمختګونو کې د معظم رهبر د رول په اړه یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې دا ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د فلسطین له انتفاضې څخه د ملاتړ دارالانشا د برطانیې اقدام وغنده. له ایران سره د پاکستان تهاتري تجارت به په بل میاشت کې شروع شي. د ایران په جنوبی سمندر کې یو بهرنۍ کشتۍ رایساره کړې شوه، او ماسکو د افغانستان د مالی سرچینو په آزادولو تاکید وکړ. د فلسطین له انتفاضې څخه د ملاتړ دایمي دارالانشا په ترهګریز لیست کې د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ حماس د راوستلو په اړه د برطانیې د حکومت اقدام وغنده. د اسلامي شورا د جرګې د فلسطین د کانفرنس د دارالانشا د رپورټ له مخې دغه دارالانشا د یوې بیانیې په خپرولو سره په ترهګریز لیست کې د حماس اسلامي غورزنګ په راوستلو کې د برطانیې د حکومت د بشري حقوقو په خلاف اقدام وغنده. په دغه بیانیه کې راغلی دی، بېله شکه دغه ذلیلانه او بزدلانه عمل یو داسې حرکت دی چې د فلسطینی ټاټوبي په قبضه کولو، د میلیونونو فلسطینیانو کډه په سر کولو، او د زرګونو بېګناه ښځو، سړیو او ماشومانو په قتل عام کې د بلفور بیانیه د خیانت په دوام کې بڼه نیسي. په دغه بیانیه کې واضح کړی شوی ده چې د فلسطینی ملت په خلاف د سهونستانو د وحشیانه جنایتونو او د غزې په خلاف د سهونست رژیم د 15 کلنې محاصرې په نتیجه کې له ډیرو بنیادي انساني حقوقو څخه د هغوی د بې برخې کېدو په وړاندې د برطانیې سترګې پټول، په سیمه کې له بشري حقوقو څخه د اروپایي هیوادونو اوزاري استفاده، او د یو بام او دوه هوا د پالیسۍ ښودنه کوي. دارالانشا په خپل بیانیه کې همدارنګ د نړۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا د اسلامي نړۍ له ټولو پارلمانونو او د بشري حقوقو ادارو وغوښتل چې د برطانیې د دغه سیاسي او د انساني معیارونو او بشري حقوقو په خلاف دغه اقدام په غندلو سره دی د لندن، واشنگټن او تل ابیب د ظلم او تیری په مقابل کې د فلسطینی ملت ملاتړ وکړي. له ایران سره د پاکستان تاتری تجارت با په بل میاش کې شروع شي. د پاکستان د سینټ د سوداګرۍ او تجارت کمیټه د 73 په قالب کې د دوه اړخیزو تجارت شروع کولو خبر ورکړ. د ډان نیوز خبری سایټ د رپورټ لمخې د سوداګرۍ د وزارت قائم مقام صالح فاروقی د پاکستان د سینټ د تجارتی کمیټه په غونډه کې له ایران سره د مال په بدله کې مال تجارت د شروع کولو د مراحلو حتمی کېدو خبر ورکړ او وی ویل دغه تجارت به یو میاشت وروسته شروع شي. هغه زیاته کړه د ایران سره د بینکی نیټورک د نشتون په وجه له تهران سره په تجارت کې ځینې مشکلات موجود دي، نو له دې عمله به د مال په بدله کې مال میکانیزم په ایجنډا کې وګرځولی شي. هغه واضح کړه چې د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان پر راتلل د پاکستان په صادراتو هیڅ تاثیر نه لري. د ایران او پاکستان ترمنځ د مال په بدله کې د مال تجارت شروع کول تهران ته د خپل سفر او له پاکستانی چارواکو سره د کتنې په دوران کې د پانګونې او تجارت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود مطرح شوی تر ټولو مهمه موضوع وه. دغه پاکستانی چارواکي 13 ورځ په کراچۍ کې په یو اخباری کانفرنس کې وویل پاکستان او ایران د مال په بدله کې مال د دوه اړخیزه تجارت د معاهدې په سر تقریبا موافقې ته رسیدلې دي، چې د هغې له مخې پاکستان به له ایران څخه د ایل این جی طبیعي مایع ګیس د ترلاسه کولو په بدله کې دغه هیواد ته وریجې صادروي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د جنوب پارسیان سمندري ځواکونو یو قاچاقي سوانګ لرونکي بهرنۍ کشتۍ د دغه خار په سمندر کې رئیسه رکړه. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د پارسیان خار د ذوالفقار 412 نومې سمندري ځواک قومندان کرنل احمد حاجیان وویل په اطلاعاتي څارنې او منظمو عملیاتو سره د دغه ځواک سمندري ځواکونه د یوې بهرنۍ کشتۍ چې له 11 کسیزې عملیې سره د ایران اوبو ته داخله شوه په رایسارولو کې کامیاب شول. د کرنل حاجیان د وینا له مخې د ادرول شوي کشتۍ له لټونې وروسته ترې 1.5 لیټر ډیزل کشف شول او د عملې 11 واړه کسان له قانوني مراحلو څخه د تیرېدو لپاره د پارسیان خار قضایه مرکز ته معرفي شول. کرنل حاجیان وویل ذوالفقار 412 نومې سمندري ځواک به له اقتصادي رونق څخه په ملاتړ کې په سمندر کې د سوانګو له هر ډول قاچاق سره په پریکنده توګه چلند وکړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي د لویدیځو هیوادونو لخوا د افغانستان د تړل شویو مالي سرچینو د آزادولو غوښتنه وکړه. زمیر کابلوف نن د روسیې له سلیریش نومې ټي وي چینل سره په مرکه کې هر ورځ د افغانستان د پیسې افغانۍ کمښت ته په اشاره سره وویل دا مسله د امریکې لخوا د افغانستان د مالي سرچینو د تړل کېدو په وجه رامنځته شوې ده. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي زیاته کړه زموږ لویدیځ انډیوالان په کار دی دا مسله هواره کړي، مونږ باوري یو چې دا اقدام منطقي نه دی. دغه روسی چارواکي دوازی هکړه روسیې د افغانستان شتمنۍ او ځمکنۍ سرچینو ته د تمې سترګې نه دي نیولې، خو دې ته چمتو دی چې د تجارتي شرایطو په بنیاد د دغه هیواد په اقتصادي منصوبو کې برخه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د موقته حکومت اطلاع رسونې او کلتوري چارو د وزارت سرپرست ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې روسیه د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د اقتصادي او د پانګونې منصوبې اجرا کولی شي. په مزار شریف کې د اجتماعي کلتوري فعالیتونو د مرکز تیبیان د نمائندګۍ د دفتر سرپرست وویل د افغانستان وروستي حالات د امریکې او نړیوالې ټولنې سترو خیانتونو ته ګرځي. دا افغان اوا خبری جان د رپورټ لمخې علي اکبر نور الحق خلیلی د محصلینو د بحث د نتایجو په برخه کې چې د افغانستان وروستي حالات او د هغو نتایج ترنوال لاندې دغه دفتر د غونډو په حال کې جوړ شو وویل بهرني او په خاصه توګه د امریکای خیانتونه او کورنی فسادونه د کورنیو مشکلاتو سبب دي. نور الحق زیاته کړه کله چې د موقت انتقالي حکومت او د کرزی او غنی د ولسمشرۍ په دورو کې د جرمني د بن غونډو ته یو نظر وکړو نو زیاتره چارواکي په کمکارۍ بیکارۍ نه مدیریت او فاسدی حکومتداري باندې تورندي. هغه زیاته کړه په هغو ډیرو زیاتو سرمایو سره چې په تیرو دو لسیزو کې افغانستان ته راماتې شوې، غوره دا وه چې د امنیت، سوکالۍ، ارامښت، اقتصاد او تکامل مخ لیدلی وي، خو له بده مرغه داسې ونه شو. نورالحق دا خبر په ګوته کړه چې ټول افغان ولس په تیره بیا ځوانان پکار دي په دې پوه شي چې امریکا په صداقت سره هیواد ته نه و راغلی، بلکې په زرګونو چلولونو، فریبونو او دوکو سره راغله او هیواد یې په کنډوالو بدل کړ. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د مخکینی حکومت د ولسمشر ډومبی مرستیال وویل د طالبانو لاسپوسی رژیم به په ډیر دردناک شکل کې نسکور کړی شي. د افغان آوا خبری اجان د رپورټ له مخې امرالله صالح هغه په خپل فیسبوکي پاڼه کې په یو متن کې ولیکل، د طالبانو د بشري حقوقو په خلاف کارکردګۍ او د دغې ډلې پیلتوب به بالاخره د دغه حکومت د نسکورېدو سبب شي. د اشرف غنی مرستیال د دې په بیانولو سره چې د طالبانو د ظلم په وړاندې له مقاومت نه بغیر بله لار نشته وویل، دغه لاسپوسی او ظالمه ډله به بالاخره ماتې وخوري. امرالله صالح زیاته کړه، طالبان هم په تیره موده کې او هم اوس په هیڅ قانون او اصولو پابند نه وه او نه ده، او د خلکو او مخکینو چارواکو د مالونو په لوټلو او هغوی په سپکاوي سره د اعتبار د ترلاسه کولو کوشش کوي. هغه په خپل فیسبوکي پاڼه کې ولیکل، افغان ولس دې مطمئن وي چې طالبانو دغه لاسپوسی او له مدنیت نه بې خبره رژیم به په ډیر دردونکي شکل نسکور کړی شي. له افغانستان د اشرف غنی د تیښتې وروسته د هغه مرستیال صالح یوه موده په پنجشیر ولایت کې وو، خو اوس معلومه نه ده چې هغه په کوم ځای یا کوم هیواد کې ژوند کوي. د ننګرهار امنیه قومندان شیخ ندا محمد د جلال آباد په هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو په مهال وویل، د جلال آباد هوایي ډګر د هر ډول کورنیو او بهرنیو الوتنو لپاره چمتو دی. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې هغه له ټولو هیوادونو او هوایی شرکتونو وغوښتل چې له هر ډول امنیتي اندېښنو نه بغیر دی دا هوایی ډګر د سوداګریزو مقاصدو او مسافرو د وړلو راوړلو لپاره وکاروي. په همدې مهال د جلال آباد د ملکي هوایی ډګر مشر سپینغر وویل، د ورځې لخوا له تخنیکي پلوه د هوایی ډګر د الوتنو لپاره چمتو او هیڅ ډول ستونزه نه لري، خو د لایټنګ سیستم د خرابوالي له امله د شپې لخوا د الوتکو د کیناستو او پاسېدو جوګه نه دی. ټاکل شوی ده چې په وړومبي ځل به د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري مرستو بار لرونکي الوتکه په دغه هوایي ډګر راښکته شي. د جلال آباد هوایي ډګر د تیرو 15 کالو راهیسې د امریکایي ځواکونو په قبضه کې وو، او دا هوایي ډګر یې په افغانستان د افغانستان په ختیځ کې د دغو ځواکونو تر ټولو ستر فوجي مرکز ګڼل کېده او د فوجي اهدافو لپاره کارول کېده، خو هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد ډګر اوتل نو د هوایي ډګر اوتل نو د ډګر ډېرې ودانیزې برخې ویجاړې او له کاره اوویستې. او د سعودي ائتلاف د جنایتونو په خلاف د یمنیانو احتجاجي مظاهرې شوي دي. د یمن د الهدیده ګڼ شمېر خلکو د پوز او ولسي اسیرانو ځواکونو په خلاف د سعودي ائتلاف د جنایتونو په غندلو سره احتجاجي مظاهرې وکړې. د المسیره چینل د رپورټ له مخې یمنی مظاهره کوونکو د یمن د اسیرانو او خلکو په خلاف د سعودي ائتلاف او د هغه د تالیسټو اقدامات او همدارنګ د یمن د خلکو د خدماتي او حیاتي سیاست تاسیساتو بمبارول وغندل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
امریکا په برجام کې درامسته شوی حالت زموږ د دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ساسو په خدمت کې وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ایران په خلاف د امریکې د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو لپاره د ویانا د خبرو اترو نوې پړاو د نومبر په 9 نیټه جوړیږي، امریکا نه یوازې د خپل روغ نیت د ښودلو لپاره څه محسوسېدونکې اقدام نه دی کړی، بلکې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف په نوې بیانیو او بندیزونو سره د پروپاګندو کوشش کوي. د ایران په چارو کې د امریکای د حکومت خاص استازي رابرټ میلی او د دریو اروپایي هیوادونو یعنی جرمني، برتانیې او فرانسې استازي او د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا استازي په ریاض کې په یو غونډه کې په یو بیانیه کې د بے بنیادو ادعاګانو په تکرارولو سره ایران په سیمه کې په بې ثبات کوونکو فعالیتونو تورن کړ. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده د تیرې جمعې په ورځ په خپل یو ټویټ کې د دغه بیانیه پر د عمل کې د امریکای حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2021 پریکړې لیک د خلاف ورزي کوونکي او هغه لوري په توګه چې له برجام اټومي موافقه وتلې ده د رامسته شوي حالت ذمہوار وباله. ایران د امریکای د دغه غیر ذمہوارانه چلند او د برجام د خلاف ورزي په وجه زیات زیانونه زغملي دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال علي باقري سلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، برتانیې او اسپانیا ته په خپل روسي سفر کې او همدارنګ د روسیې او چین د خارجه وزیرانو له مرستیالانو سرګی ریابکوف او ماجاو سو سره په خبرو اترو کې په همدې ټکي باندې په تاکید سره د راتلو کو خبرو اترو لپاره د یو ضرورت په توګه د ایران په خلاف د امریکای د غیر قانوني بندیزونو په موثره توګه په ختمولو باندې تاکید وکړ. امریکا د اروپایي ترویکا په ملتیا سره که څه هم په ظاهر کې د برجام د احیا لپاره د خبرو اترو په ضرورت باندې تاکید لري، خو د هغوی د اقداماتو ماهیت ښودنه کوي چې هغوی د ایټمی انرژي له نړیوال اژانس څخه په اوزاري استفادې سره په ایران باندې د دبو د زیاتولو لپاره یو غمل سناریو پلان کړی ده. د سارونکو سیستم لښمنو نه د ورخوا غوښتنو او ادعاګانو د بیانیو صادرول او په داسې حالاتو کې چې اژانس او د هغه لویدیز غړي په خپلو ژمنو او دندو عمل نه کوي د زیاتې غوښتونکې او د سارنې د سیستم په خلاف غوښتنو د تپلو لپاره کوشش د سیاسي اهدافو لپاره له اژانس څخه یو ډول اوزاري استفاده ده. له ایران څخه د امریکای او اروپا له قانون ورخوا غوښتنې او د بې بنیادو ادعاګانو تکرارول په دې ګمان باندې یو تایید دی چې د ویانا د خبرو اترو په فضا باندې د تاثیر کولو لپاره یو غمل سیاست د تعقیب په حال کې دی. د امریکای په دورنګ چلندونو د ایران د خارجه وزارت د ویان نیوکه په همدې ټکي ته اشاره ده. خطیب زاده وویل هغه هیوادونه چې په کار دی په یمن باندې د او کلن تیری په شمول په سیمه کې د خپلو ماجر لټونو او تیریو جواب ویونکي وي نشي کولی د مدعي په توګه د نورو په خلاف تورونه مطرح کړي او له ځان څخه د دغه جنایتونو ذمہواري پاک کړي. بې له شکه دا ډول چلندونه به نه یوازې له خپلو قانوني حقوقو او ګټو څخه د ساتنې او دفاع لپاره د ایران په اراده سره تاثیر ونه کړي، بلکې د موجوده حالت پیچلتیاوې به لا زیاتې کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. زموږ خبرونه لا دوام لري.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې وژمې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي چې د امریکایانو ظلم او زیاتۍ چې په کلونو کې له هیوادونو پټ وو ښکاره شوی او هغوی خپل واقعي څیره ښودلې ده. نو راځئ چې په ګډه سره واورو. Thank you. قدرمن اوریدونکو معظم لارخود فرمایي هغه څه چې نن سبا د امریکا په مختلفو ایالاتونو کې لیدل کیږي د هغو واقعیتونو راښکار کېدل دي چې همیشه پټ ساتل دا کوم نوي سیزونه نه دي دا د واقعیتونو او حقیقتونو ښکار کېدل دي لکه څنګه چې د یوې خوسا جبې بیخي سر ته راوخیږي او هر څه راښکار شي دا یو دغه شان حالت دی دا چې مثلا فرض کړئ یو پولیس په ډیره سړه سینه د یو تور پوستي په څټ کې کچینی او همدا شان فشار ورکوي تر څو چې د هغه سا ووزي او هغه زاری کوي فریادونه کوي خو دی همداسې بی حسه ناست وي او لا زور ورکوي او څو نور پولیس هم ولاړ وي او تماشا یې کوي او هیڅ اقدام نکوي دا حق څه نه دی چې نوی رامنځته شوی وي د امریکایانو خوی همداسې دی دا هغه کار دی چې امریکایانو تر اوسه په ټوله دنیا کې کاروه له افغانستان سره یې همدا کار وکړ له عراق سره یې همداسې وکړل له سوریې سره یې همدا وکړل له ډیرو هیوادونو مین جمله مخکې له ویتنام سره دغه کار دا د امریکایانو خوی او اخلاق دی دا د امریکا د حکومت طبیعت دی چې نن د غشان راښکار شوی دی دا چې خلک شعار ورکوي چې پرېږدئ چې سا واخلو یا سا نشو اخیستلی چې په دغه ایالتونو او مختلفو ښارونو کې پراخه مظاهرې وشوې نن دا د امریکا د خلکو په اصلي شعار بدل شوی دی دا په حقیقت کې د هغو ټولو ولسونو د زړه غږ دی چې امریکا هلته ظالمانه ورغلی او اقدام یې کړی دی د هغو د زړه غږ هم همدا دی د تلپاتې وږمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم د خدای په امان.
رواتسپانو تا کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران او وروسته بیا د بحرنیو او د کابل ورځپانو ته یو کتنه کوو هیله ده چستاسو د خوخي ور وګرځي
وګو دوستانو دا هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې کیهان ورځپاڼه ده چې د نورو مطلبونو تر څنګ د افغانستان په اړه لیکنې کړې دي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت لخوا د ښځو د تحصیل موضوع قانوني اعلان شوه ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د معارف وزارت سرپرست نور الله منیر په یو لړ څرګندونو کې په دې باب ویلي دي خونځیو ته د افغانستان د درستو نجونو د بیرته ګرځېدا لپاره هلې ځلې دوام لري. د هغه په وینا په افغانستان کې د ښځو د زده کړو لپاره باید یو پلان موجود وي، او په یوې اسلامي ټولنه کې زده کړې هم باید په اسلامي چوکاټ کې ترسره شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د معارف وزارت سرپرست روښانه کړې ده دینی مشران او عالمان په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په باب په یوه جامع پلان بوختي، په دې توګه چې د افغانستان له کلتور او اسلامي شریعت سره سمون وخوري. تحصیل او زده کړه د ښځو مسلم اسلامي او قانوني حق دی، او طالبانو له دې سره کومه ستونزه نه ده درلودلې. ورځپاڼې بیا لیکلي دي له دې مخکې د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې طالبان د میرمنو لپاره د یوې لا فعاله او مؤثرې ادارې د فعالولو پلویان دي. کهان ورځپاڼې په یو بل خبر کې د دې په اړه په خپل نانې غنې کې لیکلي دي په یمن کې د معرب ولایت د آزادې په درشل کې سعودي عربستان ته د یمن په اړه د امریکا د خارجه وزارت سفارښتنه دی. په دې عنوان سره تاسو خو له مونږ زیات پیاوړي نه یاست، هم هغه راز چې مونږ له افغانستانه ووتلو تاسو هم له یمنه ووځئ. په یمن کې د خبرو اترو د پیلولو په لړ کې له سعودیانو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دوی سپارښتنې په اړه د البنا ورځپاڼې مسؤول چلوونکي ویلي دي چې سعودي عربستان ته د امریکا سپارښتنې دادي، هغه کارونه چې موږ په افغانستان کې ترسره کړل تاسو یې هم ترسره کړئ، نه تاسو له موږ پیاوړي یاست او نه هغوی له طالبانو په نسبت کمزوري. ورځپاڼې بیا لیکلي دي د یمن په مارب ولایت کې د حکومتي عسکرو او د ولسي کمیټیو له اوڅاره پرمختګ او د الهدیده ولایت په اکثرو سیمو باندې د دغو پوځیانو د کنټرول ترلاسه کولو سره په یو وخت د سعودي عربستان ځواکونو د یمن په ختیځ کې د حضرموت ولایت د رمه سیمې په خوا کې الخالدیه اډه له مخکېنۍ غږملتیا پرته خالی کړې ده، او دغه پوځیان عربستان ته بیرته ستانه شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي له تیرو دوو میاشتو راهیسې تر دې دمه ورځ تر بلې د الخالدیه اډې د کارکوونکو شمیر کم شوی، او عربستان په تیرو څو میاشتو کې د یمن له څو سیمو خپل پوځیان ایستلي دي. دغه راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د یمن سرچینو په تیرې پنجشنبې ورځې خبر ورکړی و د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د ائتلاف ځواکونه په یوه ناڅاپي اقدام کې د یمن په لویدیځ کې د الهدیده ولایت په جنوب او ختیځ کې له لسګونو سیمو وتلي دي. د یمن رسنیو هم ویلي په مارې ولایت کې د حکومتي عسکرو او د ولسي کمیټیو له اوڅاره پرمختګ وروسته د دغه ولایت د آزادولو لپاره اپوټه شمیرنې پیل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د یمن پارلمان په یوې اعلامیې کې د یمن په مختلفو ښارونو د سعودي ائتلاف حملې محکومې کړي، او دغه حملې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو او د عمومي او خصوصي ځایونو د نابودۍ سبب بللې دي. د یمن د پارلمان استازو له ملګرو ملتو امنیت شورا او له اړوند ارګانونو غوښتي دي د یمن په وړاندې د په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي. د یمن پارلمان هم دا راز د دې غوښتنه هم کړې چې ملګري ملتونه د سعودي ائتلاف لخوا د دغه هیواد د حاکمیت د خلاف ورزي او تیریو او د یمن والو د عامو وجلو د دوام مخه ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو دا هم اطلاعات ورځپانه ده. دا تهران چاپ اطلاعات ورځپانه نن په خپل نننۍ ګڼې کې د نړۍ په ډیرو موردونو کې مطلبونه خپاره کړي دي، خو موږ اوس هم د یمن د بیګناه خلکو موضوع را اخیستې ده چې تاسو ته وړاندې کوو. اطلاعات ورځپانه لیکي چې د سعودیانو د بریدونو او بندیزونو له امله 3,815 یمنی ماشومان وژل شوي دي. د بشري حقوقو انتصاف په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې په یمن کې د 2015 میلادي کال د مارچ تر 2021 میلادي کال تر نومبر پورې د سعودي ائتلاف او امریکایي تیرګرو د عملیاتو په ترڅ کې 3,815 ماشومان وژل شوي دي او 4,115 ماشومان هم زخمیان شوي او ټپیان شوي دي. په همدې اړه د یمن پارلمان د دې غوښتنه هم کړې چې ملګر ملتونه دې د سعودي ائتلاف لخوا د دغه هیواد د حاکمیت د خلاف ورزیو او تیریو او د یمنوالو او ماشومانو او عامو وژلو د دوام مخه ونیسي. المسیره خبری چینل راپور ورکړی د یمن پارلمان په یوې اعلامیه کې د یمن په مختلفو ښارونو د سعودي ائتلاف حملې محکومې کړې دي او دغه حملې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو او په ځانګړې توګه د ماشومانو د وژلو او د عمومي او خصوصي ځایونو د نابودۍ سبب بللې دي. د یمن پارلمان همداراز د دې غوښتنه کړې ده چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو یعنی انتصاف هم د سعودي ائتلاف لخوا د دغه هیواد د حاکمیت د خلاف ورزی او تیریو او د یمنوالو او د ماشومانو د وژلو د دوام مخه ونیسي او دغه ماشومان له مرګ څخه وژغوري.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته. البته دغه ورځپاڼې نه خپرېږي خو په انټرنیټي سایټ کې خپرونې دوام لري. موږ هم دغه مطلبونه له انټرنیټ راخستي او تاسو سره هم شریکوو. البته دا باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت صبح ورځپاڼې په انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د نومبر 6 چې د لړم د میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. په ټولې نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي خو د نړۍ د ډیرو سیمو برخو په پوټه افغان ماشومان سخت شپې ورځې سبا کوي. د طالبانو لخوا د کابل باندې ولکا د دې لامل شوی چې دغه ماشومان له لا زیاتو زیانونو سره مخ شي. له یوې خوا د مخکینی حکومت د زیات شمیر کارکوونکو وزګارېده او له بل پلوه د نړیوالو محدودیتونو لګول په افغانستان کې د ماشومانو ژوند لا تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ چې له ډېرې مودې راهیسې په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی، د افغانستان د خلکو کورنۍ جوړښت داسې دی چې په هر تازه کړکیچ کې د ماشومانو ژوند له لا زیات ګواښ سره مخ کیږي. د مثال په توګه د کورنیو د سرپرستانو له وزګارېدو او د عوایدو له درېدو وروسته په لومړي ګام کې غوره زده کړو او مناسبو خوړو ته د ماشومانو لاسرسی محدودېږي.
قدرمن اوریدونکو دا هم ویسا ورځپاڼه دا ویسا لیکي چې په افغانستان کې 3,000,000 کسان له لوږې سره مخامخ دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی. د سره صلیب نړیوالو کمیټې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې 3,000,000 خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او که پر وخت ورسره مرسته ونه شي نو دغه هیواد به د یو سخت ناورین سره مخامخ شي. له دې سره کابل ښار که د بیوزله کسانو او سوالګرو شمیر ورستر بل زیاتیږي او په دې حال کې د لومړنۍ خوراکي توکي به هم مخپال وړېدو دي.
خو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران کامیابی او رهبری دا تهران ریډیو ګرانو اوریدونکو خیچاره هیله دا چې روغ جوړ او خوشاله به. ادارې زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د ایران په بریالي توبونو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د رول په حق له پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
قدرمن اوریدونکو د ایران له اسلامي انقلاب وروسته د هیواد یو بریالي توپ د روغتیا او د سلامتیا په حوزه کې رامنځته شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالي توپ مخکې او په وروسته کلونو کې خلکو ته د طبي خدماتو د وړاندې کولو او د ټولنې د روغتیا د درملنې او د سلامتیا حالت ته لنډه شان کتنه دغه حقیقت په ګوته کوي چې د ایران د سلامتیا او د طب په حوزه کې ستر پرمختګونه شوي دي او د ایران نړیوال او سیمه ییز مقام ډیر لوړ شوی دی. د ایران د شاریزو د عمومي سلامتیا د حالت ښه کېدل، د ډاکترانو د کیفیت د سویې زیاتېدل، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ډاکترانو او د نرسانو د شمیر زیاتېدل، د بنیادي سلولونو یعنی د حجرو پراختیا، د ټولنیز امنیت پراخېدل او د ایران په بیلابیلو سیمو کې د طبي او د درملنې د محصولاتو د ملاتړ پروژې په هغو موردونو کې شامل دي چې د سلامتیا په حوزه کې د ودې او د پرمختګ ښودنه کوي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د روغتیایي خدماتو زیاتېدل، د ناروغیو د رامنځته کېدا او د مړینې په جوړښت کې د بدلون سبب شوی دی. د لوړتیا له لارې څارنې او مراقبتونه، د یو شمیر روغتونونو او د درملنې د مرکزونو د رامنځته کېدا سبب شوی دی. همدا اوس د ایران د روغتونونو فیصدي څه د پاسه 94% ته رسیدلې ده. د روغتیا د نړیوال پوښښ په زمینه کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د مشر مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي د ایران حکومت د ساري ناروغیو او د نورو بیماریو د کنټرول په زمینه کې ستر کار ترسره کړی دی. زه واقعا د دغو ځانګړیو پرمختګونو په خاطر د ایران د روغتیا د برخې کارپیژاندو او سیاست جوړونکو ته مبارکي وایم. د ایران له اسلامي انقلاب څخه په مخ کې کلونو کې د ایران د ګڼ شمیر خلکو طبي معاینه د خارجي ډاکترانو په تیره بیا د هندوستان او د پاکستان ډاکترانو کوله او درملنه یې کوله او ډیری ناروغان د کوچنیو جراحیو او آپریشنونو د ترسره کولو لپاره مجبور وو چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په ایران کې د غیر ماهر ډاکترانو شتون چې د ایران د ډاکترانو د کمښت له کبله او نه یوازې د خلکو د درملنې مشکلات نه ختمول، بلکې په ډیرو موردونو کې د ګډې ژبې د نه درلودلو او د غراز د ایران په شرایطو باندې د تسلط او د خبرتیا د نه لرلو په خاطر نور مشکلات هم رامنځته کول. خو همدا اوس د ایران د هغه وخت د کلونو په نسبت اوس په دوه برابره نفوسو او په نتیجه کې ډاکترانو ته په ډیر اړتیا درلودلو سره په ایران کې د متخصصو ډاکترانو د شمیر له زیاتېدو سره مخامخ یو. په دې سربیره باید ووایو د ایران روغتونونه او د ایران متخصصان په نویو او پرمختللیو تجهیزاتو سره د سیمې له هیوادونو څخه د ډیرو خارجي ناروغانو د معالجې ځایونه دي. د ډیرو هیوادونو خلک د درملنې لپاره هم ایران ته راځي چې د ایران ډاکتران درملنه وکړي.
په تیرو کلونو کې په ټول ایران کې د طبي علومو په پوهنتونونو کې تقریبا 140,000 ډاکټران تربیت شوي دي. په تیرو 140 کلونو کې د ایران په ټولو صوبو، په تیره بیا په محرومو صوبو کې د طبي علومو د پوهنتونونو د شمیر زیاتېدل، د طبي علومو د محصلینو او دغه رنګ د ښځینه محصلینو د شمیر زیاتېدل د طبي زده کړې د برخې په بریالیتوبونو کې شامل دي. تر دیالس سوا دو نویم ہجری لمریز کال پورے په ایران کې د طبی علومو سره د پاسه 50 پوهنتونونه په ولسوالیو کې د روغتیا 350 مرکزونه او د طبی علومو د بیلابیلو څانګو 100 پوهنځي جوړ شوي دي. غرنګ تر 1490 میلادي کال پورې د طبی علومو د محصلینو او ډاکټرانو د شمیر زیاتې دوته په پام سره دغه شمیر کسان د ایران د طبی علومو په شپیتو پوهنتونونو کې په فعالیتونو بوخت دي. د سیمې په سویه د درملو د تولید د لومبه مرتبه ترلاسه کول، د بایو ټیکنالوژي د درملو په شمول د درملو د صادرولو او د اړتیا وړ 90% درملو تولیدول، د ډول ډول ویکسینونو په جوړولو کې په ځان بسنه، د ماشومانو د غوزن یا پولیو او د نورو خپرېدونکو بیماریو جړه استل، له 150% څخه تر 100% پورې د ویکسینیشن پوشش، د ایران د روغتیایی چارو پراختیا او د درملنې په ځای مخنیولو تا په لومبیتوب ورکولو کې بریالیتوب، او بلاخره جون ته د هیلې زیاتېدل او له 1 کال څخه د کم عمر د ماشومانو د مړینې کمیدل او د میندو د مړینې د اندازې کمیدل په طبي څانګه کې د ایران یوه بل علمي بریا ګڼلې کیږي چې هغه د طبي انقلاب په توګه نومولې شو. ایران همدا اوس د ایشیایي هیوادونو په سویه د نو ترکیبه درملو د تولیدولو څلورم مقام لري، او تر اوسه په هیواد کې 14 نو ترکیبه درمل تولید شوي دي. نو ترکیبه درمل په خورا توګه د سرطان، د ځینو ویروسو ناروغیو او د ام ایس هیموفیلی پشان د سختو ناروغیو د درملنې لپاره استعمالیږي.
د روغتیا او د سلامتیا په زمینه کې د ایران د وده کولو مخ په وړاندې بهیر ته په پام سره د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په یبې بنا کې وویل، زه ویاړ کوم چې زموږ ګران ایران د طبي سویه او د طبي وسونو له پلوه په داسې سویه او سطحه کې دی چې زموږ ملت حق لري د دومره شمیر ډاکترانو که هغه جراحان دي، داخلي ډاکتران دي او نور کسان چې طبي خدمات ترسره کوي او کنرسان او نرسان دي واقعا ویار وکړي. او موږ الحمدلله د غستره پانګه لرو چې په یوې تر ټولو اساسي او مهمې برخې کې د انساني ځواک ستره پانګه چې د انسان او د یوې ټولنې لپاره مهمه ده، یعنې د سلامتیا او د روغتیا برخه. زه وینم چې دوی څومره د دندې د ترسره کولو احساس لري او څومره پوه دی او په خپلو کارونو کې څومره ماهر دی، او زه له دغو چارو خبر وم. او کله چې ډاکتران زموږ درملنه کوي او موږ د هغو د کار څرنګوالی وینو، نو هغه په علم الیقین بدلیږي، په عین الیقین، او انسان په محسوس ډول احساسوي چې موږ واقعیا د دغو ګرانو ډاکترانو د وجود په وجه څومره ستره پانګه لرو.
د اسلام په کلتور کې سلامتی او تندرستی د یو ارزښت په توګه مطرح ده، او د سترو نعمتونو د پټو شتمنیو د ژوند د پانګې په شان په لطیفو تعبیرونو او په نورو لسګونو نومونو سره بیان شوی او د هغه اهمیت بیان شوی دی. دغه رنګ سلامتیا په اکثرو اسلامي دعاګانو کې له پروردګار څخه د یوې مهمې غوښتنې په توګه مطرح شوی ده او د ایمان خاوندانو ته ورزده کړې شوی ده. په اسلام کې د سلامتیا ساتل دومره اهمیت لري چې کچرې د روژې پشان یو واجب چاره احیانن د بدن لپاره تاوان لرونکي وګڼلې شي، نو یوازې سړی د روژې له ساتلو منع کیږي، بلکې دا ډول روژه په حرام کار بدلیږي. نو ځکه خو په اسلام کې جامع آداب او سنتونه د بدن د سلامتیا او د روغتیا په خاطر غوره شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سلامتیا مسله د اقتصاد په شان د هیوادونو اصلي مسله بللې ده، او د یو هیواد سلامتیا د هغه هیواد د انساني ځواک له سلامتیا سره تړلې ګڼي. له همدې کبله هغه د ایران د سلامتیا د نظام د لوړتیا په لړ کې او د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د یو سل لسمې مادې په بنیاد د سلامتیا د نظام کلي سیاستونه د یو ستراتیژیک او د اجرا وړ سند په توګه اعلان کړل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د طب په علم کې د پرمختګ د ګړندي کولو او له هغو خدماتو استفاده چې د سلامتیا د زیاتېدو او ښه کېدو سبب کیږي د 1393 هجری لمریز کال په د زمري په میاشت کې د سلامتیا د برخې اعلان شوي سیاستونه په 1400 مادو کې اعلان کړل. په دغو سیاستونو کې د ټولنې د رواني او نفسیاتي سلامتیا لوړول، د بیخ بنایو پیاوړي کول، د درملو د تقاضې او د تجویزولو منظمول، د خلکو د خوراکي امنیت تامینول، د سلامتیا په برخه کې د عدالت او انصاف پراختیا، د بیمې د نظام له لارې د سلامتیا د سرچینو مدیریت، د خدماتو او د سارنو او مراقبتونو د کیفیت ښه کول او زیاتول، د بیمې د کمیت او کیفیت پراخول، د پایدار سرچینو تامینول، د خبرتیا زیاتول، د خلکو د مسؤلیت منل او د هغوی وسمن کول، د ایران د دودیز یعنی د سنتی طب ترویجول، د طبی علومو د زده کړې د نظام د کمیت او کیفیت پراخول، د طبی علومو د څېړنې ستراتیژیک بدلون دی. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د اعلان شویو سیاستونو مطالعه کول د دې خودنه کوي د هغه حضرت له نظره د روغتیا او د سلامتیا په مؤلفو کې درې اصلي عنصرونه یعنی خوزندواله، ځان بسنا او نړیواله دل یعنی جهانی کې دل شامل دي. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له حسون کی او له مهربانه څخه لډکو خبرو په الهام اخستو او په استفاده سره کولی شو د روغتیا او د سلامتیا په زمينه کې لا سالم ټولنه، لا قوي اقتصاد، لا رضایت لرونکي خلق او په نهایت کې یو په ځان بسیا او قدرمن هیواد او نورو ته اړتیا نه لرونکي هیواد جوړ کړو. د سلامتیا کلي سیاستونه د سلامتیا تر ټولو جامع سندونه دي. دغه سیاستونه د سالمې او وسمنې ټولنې د تحقق په لاره کې د کارنده، عادلانه او د نوښتګر سلامتیا نظام انځوروي او په کیفیت سره له جامع مراقبتونو او سارنو څخه د خلکو د ګټه پورته کولو، د مخه نیولو او د سلامتیا د نظام د لوړولو بندوبست کوي. د سلامتیا له ملي او نور نړیوالو سندونو سره د دغه سند یو اصلي توپیر په هغه باندې واکمنو انساني اسلامي ارزښتونو ته پام کول دي. د دغه سیاست په دویمه ماده کې د سلامتیا په هر اړخیزه موضوع او سالم انسان تاکید شوی او د هغه سالم چاپیریال په څنګ کې چې پکې د سلامتیا ټول خطرونه تر کنټرول لاندې وي، د یو خوځنده، ځواب ویونکي او عادلانه سلامتیا نظام خصوصیات او ځانګړنې وړاندې شوي دي. دغه رنګ ایډیالي ټولنې ته د رسېدو لپاره ټولنې مسؤلیت او د حکومت او د پراختیا د نورو برخو رول په ښه ډول بیان شوی دی.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د سلامتیا کلی اعلان شوی سیاستونه د هیواد د اساسي قانون پر اساس او له شرعي پلوه یوه حقوقي ضروري او پریکنده دنده ده. د سلامتیا د کلی سیاستونو ماده جامع او بشپړ دي او له مناسبې ټکنالوژۍ څخه د استفادې او د بیلابیلو ادارو ترمنځ د ملګرتیا او د خلکو د ګډون او د ټولنیز عدالت په څلورو اړخونو ولاړ په ایران اسلامي جمهوریت کې د سلامتیا هدفونه پوښلی شي، یعنی کاور یې کولی شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای ټینګار کوي د تنظیمي مقرراتو او قوانینو په غوره کولو کې د حکومت او د پارلمان ټول اقدامات باید د سلامتیا د څلورو اړخونو د تامینولو او د پیاوړتیا پر اساس وي. پر دې اساس د ایران د اسلامي سلامتیا د بدلون د نظام هڅه دا ده چې د دغه مفاهیم بیان او ځای بومی شي او ځایی شي او د هغو د مادو د اجرا لپاره کلی ځانګړنې او خصوصیات معرفي شي. د سلامتیا د اعلان شویو سیاستونو په عملیاتي کېدا سره د ټولنې د ورکړو او د وګړو جسم او د روح د سلامتیا د شکې ده په زمینه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای یوه مهمه اندېښنه ختمولی شي او د ایران خلک به په خپل ورځني ژوند کې د عمومي روغتیا لوړتیا لمس کړي او د ایران چارواکي به هم دغه مقولې ته ډیر پام وکړي.
گرانو محترم و دوستانو د دې پروگرام وخت په همدې دې ختميږي. لونه تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.